با شریف څخه واک تر لاسه کړ. رویټرز خبری آژانس زیاتوي هغه لیک چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د کمیسیون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استول شوی حکومت ته یوه کمساري جزا ګڼل کیږي، سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډېر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د پلویتوب تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. په عین حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتې وځنډول شي، خو د ځنډ په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلی می ومنه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام خاطر په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن اماده کړې او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرولو وخت را رسیدلې او موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په وګړو کې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په لټنه کوي درته خبرو. ګرانو دوستان، کله کله داسې پیښیږي چې ستاسو پیغام موږ ته داسې وخت را رسیږي چې موږ د هغه اونۍ پروګرام بشپړ کړی وي، یعنی چې د نورو پیغامونو ځای نه وي پاته. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو را رسېدلی پیغام په بل خپرونه یعنی راتلونکي پروګرام کې خامخا درته خپرو. ګرانو اوریدونکو، لومړی به هغه یو پیغام خپرو کړو چې په هغه کې زموږ یو اوریدونکي د یو ماشوم د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجری د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کار پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منیر احمد وای او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد الکبیر یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کاله کیږي. نو هر څوک چې د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د وارثان ما ژغاوري، نو پر دا شمېره دې د مړ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا واویا دونوي یو سلو دو پنځوس 0 اویا واویا دونوي یو سلو دو پنځوس. او دا واټساپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده، او بیا به زه بله شمېره هم درته پرېږدم.
د دغه ګران اوریدونکي څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه به خپاره کړو چې په هغوی کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزگان ولایت گزول سالی سمیاڑی کنی ولید د غزما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی، نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سوه څلوېښت شپېته شماره تماس ونیسئ. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یم مطلب وایم له موږ ته د ګریش کولې سورې څخه تاسو ته پیغام پیړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی، شاوخوا یو کال کېږي چې ورکشي او د جلوس کار دی. ورې غټې سترګې دي او د راشتې سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې دې ششته مې برابر نه دی، بس خاص په خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارېږي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ سوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادی راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي، ټلیفون دوه شمېرې دي. اوله شماره 3 0 8 5 9 1 0 0 1. شماره یې دا وایم 0 5 5 1 0 1 0 1. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0 2 9 3 2 8. ټلیفون شمېره زه بیا وایم 02 9 4 0 3 2. دا زموږ د شمېرې دی. هر مسلمان ورو ته چې معلومات یې پاره دي مسله ده شمېره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیږي، د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو راسته سپیکر چې نادر اکثر هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي، تر کلی په تندي تقریبا 100 دقیقې له کور نظر کسو یې در چاته چې معلومات یې په دې نمبر دی وړي کوي 0 0 3 9 6 2 2 0 0 3 9 6 2 2 0. مننه تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو درنو کې درمن اردن کار کوون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو. خوش خوشاله سوکي ازادي راډیو او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام شاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاد کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام فرستم. رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو خاص د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادر کسه وې دی. نو محمد اسماعیل جدی عصبی تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچي. تقریبا 15 کال کې چې نادر کسه وې دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوې ته ورکوو. نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمېره د افغان وسیم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا مې تکرار کړم. 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. او بل افغان وسیم شمېره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او ترڅنګ یې ځان شمېره ده 0 0 2 0 6 3 2 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به بیا ورته 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندی خوشاله خدای په امان.
زما زوی ورکزی دا یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ د کا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمېره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمېره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمېره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمېره د سره تکراروم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات. ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است ذوالفقار زواجم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړی نه جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نور دوستانو لوري زما د ټلیفون د واتس اپ شماره د 02 شمیراو ځلی بیا 02 2 2 8 6 3 0 2 د ټلیفون شمیره مې 03 4 1 2 0 8 د ټلیفون شمیره ځلی بیا 03 4 1 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغاری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړې اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېر برخه واخلئ. 0 3 4 پوره چلوي، 6 5 پرسته کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، 0 3 4 6 5 پرسته کې درې، او پرسته کې ریبا نمبر درته وایم، 0 6 6 10 اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، 0 6 6 10 اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټس اپ شمېره وایم، که څوک وایي واټس اپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 پوره څلوېښت 6 5 وروستۍ کې درې په دغه نمبر واټس اپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په خاطر.
سلامونه دا ازادې راډیو مینهوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مودو وروسته درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان نادرکه شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزه م لري. که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 6 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي ما 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4 وروستۍ کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 6 4 5 8 0 9 3 6 8 4 8 5 0 9 4 0 9 1 افغان نمبر 0 5 9 4 0 9 1 روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې. لتاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازادي او ژوندۍ دې وي. لتاسو نړۍ مننه، ښه وختونه در لاف امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نومه یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کو ملاخیل ده. له 6 شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نوه ذکر کړي، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 9 2 شمیره بیا تکرارم. 3 1 0 3 4 1 2
سلامونه، زما یو خوریې دی. پنوم د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تخار د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریہ اسدالله اند فاریاب ولایت چلگزید ولسوالی څخه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات للی دی دره کې نست. نور الله نومیږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره. یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې مې پیدا نه کوي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزي و د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولی و دغه پر دلاس باندې اس کښه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه للی نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر فکریا ما یو خوریې دی اته میاشت مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادره کړی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوی روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی د نیکه نوم یې عبدالله دی په کوم باینځی دی هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي 0 اویا 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
را لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 اته یعنی چې درې پلا اته پنځه یو دوه
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 5 سوه 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: سپر اویا واتیا دو سوا دو اویا درو چلویش دره مشمره ده سپر اویا دو سوا تاتیا سپر او سوا ننیوی هم دارنگ از مرد واتساب شمیره ده سپر اویا ندیرش سلور نیوی پینزه سوا یو دیرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 0 0 1 4 3 4 10 ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زار جان او کا هر چاته معلومات کیږي په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 0 4 3 4 5 8 2 9 بلاش میرا دا 0 0 6 6 8 9. السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي. 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 8 8 4 6 4 3 0 0 0 8 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې ستاسو ګران عزیزان هر څه ژر پیدا او ستاسو سترګې د هغو په لیدلو سره روښانه سي د نن ورځې دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم کولای سئ چې خپل پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. تاسو ته سوکاله ژوند او شې شې به غوړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پایل بل دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاتا اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څه خبرېږي. پښتو به مثلا په دې څه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کښته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبرېږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري، او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپله ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثار ماته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ماته خوند راکړی دی، او تر هغه عاده پورې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دي. مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه دی د هغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شکر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اورهان پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پلکې دا دی چې د دوی دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیزو احساساتونو د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوې، د دې دپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپلې ټولنیزو احساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچوې، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتئ، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ورول بیژې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښېږي مې بیا ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنع څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړې کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وغونه نه کوي، خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري. مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده، هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړي، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي. نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې، د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه خپل د جباړ تر د ټکنیکی پروسه هغه پروسه ته د جباړن د جهان بینی او د معلوماتو پر خو د پاره ډیر ګټور دی.
څه فکر کوي چې د یو جباړن د پاره یا هم د جباړې په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوه ژبه چې تاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه. په دغه دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم. دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځو، ادبي اثارو ته راځو، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اول ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي، لنډه کیسه سو ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخود آګاه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخود آګاه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اول ژبې د تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم څکښتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې لپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي او بېلابېلو افادو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبه کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم ده.
پرسب ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې شم، یو تحقیقي اثر دی، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح دننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بله پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنا چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه ادبی اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوښیږي ادبی اثر ته د یو کټګوري ته کراسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نسی، ستړي کوونکی نسی، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وسي. نجیب محفوظ او اورهان فاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. کته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راواخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، کله بل دا ولیکې دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان فاموک، دا به یو سي، دا به دوه چلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخړې ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي نور امانت خلاص شو، داس نه ده. خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتوني. داس نه چې لنګورته او کمیسه د پښتو یا نور پښتو ګونی کټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه بیا کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبب ورځې کې مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی شي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیر اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه دغه معادل مسره ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عیادل ته جمله نیمه سواله، کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درې میسه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سلاتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتوري ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړي. نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لنډونو سکشت دې شانت کې لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنی سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه راسره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره. بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چایر سوي دي، د چایریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوي ستا دپاره هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سې پکښې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندګي دلته ډېره بوخت ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخت ده چې مطلب سړی دلته بوخت ژوند کې سړی باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو دغو په آرامولو دغو په تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دی چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي، دلته باید هر څه خپله رسېدګي وکړي تاسو ته معلومېږي. دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل، مگر پر دار سے سربیر دا مطالعہ او ترجمہ تے تے زدا تفریح سترگ بنی گورم کہ تے زدا سے دا سے بختیا بستر گورم لگر چھ مطلب دا غٹول بختیا دا نور مسائل سے دا سٹریس سے ز کہ چوک چھ زائی زی زائی پیو کافہ کی چھنی یو آرام موسیقی او دے دل سمندر بغاڑ بنی چھنی یو زائی مجلس کی زبدا سترگ بنی گورم تے از محبت زما د خوشي هوبه ده بوختیا ده چې زه په ناره وړم یو ګړی آرام یم. تر په خوای اوس یو سفر کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یو هیڅ ماشوم چې مې نه درلود هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه غونه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیاب یم.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه نه پیغام چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چې د دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سری کشف شاور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک او هغه پوه خلک یې تکړه خلګې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته د اثار چاپېږي، تر ډېره پرې دا رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی که یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې د خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو د هغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کېږي. تر تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي، هغه یعنی په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي، کم مشورې وشان چې ورکوي، کم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی. متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی، څوک پیسې نه ورکوي، حتی به امبې لیکي خپله، امبې ترجمه کوي خپله، امبې په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي.
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا ترسره کېږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي؟ او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای؟
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی، دیک شک نسته، او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې، ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته، ترڅو چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات کې به درې نفر یې دغه د غلطۍ او امکان کمیږي، وګونه یو اثر یو شی شر راځي، شی کمال ته ډیر نږدې کېږي. نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډیر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاز پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پر د خپل هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نو د تر مسؤلیت یو اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک، هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دوی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه